دا مشال رادیو دا مهال پېښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنی بجې دي. په دې ګړۍ کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په دې ګړۍ کې د سیمې په اړه د ځینو مهمو رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه مشال رادیو مجله هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي چارو سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د مذهب سپکاوی د سزاګانو د قانون د ناسم استعمال اجازه نه ورکوي. د پاکستاني وسیړنیز مرکز ویلي دي چې د مارچ په نسبت په اپریل کې په هیواد کې زیات وسلوال بریدونه شوي دي، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي هیله ښوولې چې د ماریوپول د فولادو له کارخانې څخه به د ولسي وګړو د ایستلو لپاره اوربند وشي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي همغږۍ چارو سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د مذهب سپکاوی د سزاګانو قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکوي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ویل د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد به د مذهب سپکاوی مقدمه له قانون، قرآن او سنت سره سمه پر مخ ځي. د بشري حقونو چارو پر پخوانی وزیر شیرین مزارۍ انتقاد وکړ چې ولې په دې اړه د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او ادارے تلیک استولے دے.
یہ جو خط لکھا گیا شیری مزاری صاحبہ نے
دیوائی شیرین مزاری صاحبے چلیک استولے دے ہغب د پاکستان دریض کمزور اکڑی. د پاکستان ٹول ولس د مذهب سپکاوی د سزاگانو د قانون ساتون کے دے، او دا پکوم گوند یا ڈلے پورے تڑاو نہ لری. اشرفی دا څرګندونې تر هغه ورو زورسته وکړې چې د پاکستان رسنوي ویل چې مزارې د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او د بشري حقوقو شورا تلیک استولې چې پکې دا وکړې چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوی د سزاګانو قانون کارول غواړي چې باید یې مخاوني ول شي. د پاکستان ډان او د نیوز ورسپانو ویلي چې نوموړې دا لیک تمه پر دویم استولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر وشتمه د وزیر اعظم شریف په مشرۍ چې حکومتي پلاوی مسجد نبوي ته داخلي ده، نو پر ضد یو شمیر خلکو ناری وهلي. تر دې دوه ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله وویل چې د تحریک انصاف ګوند سیاستوالانو او پلویانو پر ضد د نبوي جماعت د بې احترامۍ په تور د مذهب سپکاوی د سزاګانو له قانون سره سمه مقدمه دایره شوه. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د مې پر لومړۍ نیټه پر حکومت غږ وکړ چې مقدمه دې ختمه کړي او د مذهب سپکاوی د سزاګانو قانون دې د خپل مخالفانو پر ضد د کمیشن په وینا د وسلې په توګه نه کاروي. د پاکستان یو څېړنیز مرکز ویلي دي چې په هغه هیواد کې د مارچ پر تلا په اپریل کې د وسلوالو بریدونو شمیر 24% لوړ وو. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د مې پر دویمه په خپل میاشتني رپورټ کې ویلي په اپریل کې په هیواد کې 24 وسلوالي حمله وشوې چې په کې د 24 امنیتي سرتیرو په ګډون 55 کسان ووژل او لسګونه ژوبل شول. اداره وایي په مارچ کې په پاکستان کې 26 حمله شوې چې په کې 115 کسان وژل شوي او تر 200 اتیا زیات ژوبل شوی ول. په هغه کې د مارچ پر څلرمه د پیښور د اهل تشیع پر جمعات د داعش ډلې برید تر ټولو خونړی وو چې په کې 12 کسان ووژل او تر 115 زیات ژوبل شول. 13 میاشتې یو شمیر حملو زمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې وه. رپورټ زیاتوي چې په اپریل کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد 22 عملیات وکړل چې په کې 22 مشکوک وسلوال ووژل شول. د پاکستان پوځ بیان میجر جنرال پابر افتخار 13 میاشت په خبری غونډه کې ویلي ول چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یې د نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. هندۍ رسنۍ وایي ټاکل شوی چې له هنده زرګونه ټنه غنم افغانستان ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی چارواکو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10,000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږد په حال کې دي. ډبلیو ایف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند د لاسلیک کړ چې پکې نوی دلی له افغانستان سره د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له هغه وخت راهیسې تر اوسه یولس زره ټنه غنم افغانستان ته رسیدلی دي. د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوې دلی ویلي له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د 2021 زیږیز کال د اگست په نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیو، نو ورسره په افغانستان کې اقتصادي بحران پیدا شو. ملګری ملتونه وایي په هغه هیواد کې میلیونونه وګړي له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو او د ماریوپول ښار د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینیو سرتیرو نښتو ته دوام ورکړی دی، د ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونیو ګوتیرش د اوربند کېدو هیله ښوولې چې له هغې ویجاړې شوې ودانۍ څخه د نورو ولسي وګړو وتلو ته لاره برابره شي. روسي سرتیري تر شاوخوا 2.5 میاشتو سختې بمبارۍ وروسته چې پکې ښار تر ډیره په کنډواله بدل شوی، د فولادو هغې لویې کارخانې ته داخل شوي دي. په هغه ودانۍ کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنګیالیو او سلګونه ولسي وګړو په سورنګونو او تر ځمک لاندې خوندي ځایونو کې پناه اخیستې ده. اوکراینی ځواکونه وایي چې روسیو سرتیرو په وروستیو ورځو کې پر کارخانې حمله زیاتې کړې دي او ښایي د مې تر 9مې پورې د نیولو په تکل وي. روسیا د مې پر 9مه په 1945 زیږیز کال کې د نازی جرمني پر ضد د پخوانی شوروي اتحاد د بریا ورځې په توګه لمانځي. د ماریوپول سقوط د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره یوه لویه بریا ګڼل کیږي، ځکه چې له دې سره به اوکراین له یوه مهم بندري ښاره بې برخې شي او روسیې ته به موقع ورکړي چې له کریمیا ټاپو وزمې سره ځمکنۍ دالیز پرانیزي او همداراز په ماریوپول کې د جګړې په ختمېدو به روسان وکولی شي له هغو ځواکونو څخه په دونباس او نورو سیمو کې کار واخلي. کرملین وایي د اوکراین په ختیځ کې هغه صنعتي سیمه نیولې لوی هدف دی. روسیې په 2014 زیږیز کال کې له اوکراینه کریمیا سیمه ونیوله او تر خپل واک لاندې یې راوسته. د خبرونو پای. دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له اپ سٹور او ګوګل پلی څخه ډاونلوډ کولای شئ. اوس هم ورزو لومړی رپورټ ته. د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي همغږۍ چارو سلاکار ویلی دی چې د تحریک انصاف ګوند د مشرتابه او پلویانو پر ضد به د مذهب د سپکاوي مقدمه د قانون او قرآن او سنت له لارښوونو سره سم پر مخ ځي. حافظ طاهر محمود اشرفی پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې د بشري حقوقو چارو په خوانی وزیر شیرین مزارعی د ملګرو ملتونو پلټونکو او ادارو ته په دې اړه د لیک په استولو د پاکستان د دریض کمزوري کولو هڅه کړې. د پاکستان رسنیو د مې پر 4مه وویل چې مزارعی د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته لیک استولای چې پکې یې داوا کړې چې حکومت د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون کارول غواړي چې باید یې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 28مه چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومتي پلاوی د سعودي عرب د سفر پر مهال مسجد نبوي ته داخلېده، نو پر ضد یو شمېر خلکو نارې ووهلې او تر دې دوه ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله وویل چې د تحریک انصاف ګوند د سیاستوالانو او پلویانو پر ضد د نبوي جومات د بې احترامۍ په تور مقدمه دایره شوې. شنونکي وایي دا ډول اقدامات په پاکستان کې سیاسي ناندرۍ لا زیاتولی شي. شاهین بنیری موضوع ته کتنه کړي.
د بشري حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارو په نوم په خپلو لیکونو کې ویلي چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت غواړي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او ګوند د پلویانو پر ضد د توهین رسالت قانون استعمال کړي او باید مخه ونیول شي. د مې په 4مه د ډان رسپانې د راپور تر مخه شیرین مزاری په خپلو خطونو کې دا هم ویلي چې حکومت د تحریک انصاف ولسی غونډو ته په میډیا ځای نه ورکوي او داسې د بیان د ازادۍ د حقونو څخه سرغړونه کوي. په دغه اړه بیګا مشالډو سره په خبرو کې خبریال او شنونکي نوید صدیقی وویل چې په پاکستان کې سیاسي فضا ډیره توجنه ده او حکومت او تحریک انصاف دواړه د یو بل پر ضد داسې کارونه کوي چې تاوان به د هیواد سیاست ترسي.
دا مذهب کار چې د سیاسي مقاصد لپاره استعمال شوی دی همیشه، او د پوجو پاکستانی سیاست ته ډېر زیات نقصان رسېدل دی. دا یو سایډ دی، او بل سایډ چې دی چې اوس د شری مزاری کوم خط چې دی دا اقوام متحده ته هیومن رائټس کمشنر طریقل، دا هم پاکستان په داخلي معاملاتو کې دا مداخلت ګڼل کیږي، او دا پی ڈی ایم چې دی دغه ترجمان هم دا ویلي چې دا انٹرنیشنل کم اسٹیبلشمنٹ چې دی دوی ته د پاکستانی معاملاتو کې د مداخلت دعوت ورکولو مترادف دي. نو تاسو ګرنه شه دنه پس به بیا سیاست کې نور ګرمي راځي.
د پداسې حال کې دا چې د اپریل په 9 د تحریک انصاف پلویانو په مسجد نبوي کې د عمره پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف او کابینې د ځنو وزیرانو پر ضد شعارونه ورکړل، او هغوی د غلو په نامه یاد کړل. له دغه وروسته د مې په نومبه نیټه د فیصل آباد په اوتانه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند د صوبایي مشرانو پر ضد د توهین رسالت د قانون لاندې مقدمه هم درج شوې دي. آیا د شیرین مزاری لیکونه باس اغیز ولري؟ په دغه اړه د بشري حقوقو فعال او پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې د تحریک انصاف په واکمنۍ کې په خپل د بشري حقوقو څخه سرغړونې شوې دي، مخالفین نیول شوي او پر ضد مقدمه درج شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه دوره کې میډیا د بندیزونو سره مخ شوي او خبریالان زورول شوي دي.
طاقت خودی وصولی کو خو دار چې د دې خپل حکومت دوران کې توهین مذهب په نوم باندې خلک مرکړی شوی دی، او هغه واقعیاتو په حواله سره نه پی ټی آی او نه د پی ټی آی حکومت کلا دې هغه واقعیاتو خلاف څه خبره یا پوزیشن نه دی اغسته دی، بلکې خپل د شیرین مزاری صاحب چې دا سمود مخ کې د مفتا اسماعیل خلاف د توهین مذهب خبره کړې ده، او الزام یې په لګولې د توهین مذهب د تحریک لبیک پاکستان او شکل د توهین مذهب الزام لګاو په پی ایم ایل این باندې. نو هغه وخت کې پی ټی آی د تحریک لبیک پاکستان سره ولاړه وه، او ورسره دا چې د یو این چې څونه پورې خبره ده، نو د پی ټی آی حکومت دوران کې یو این خطونه لیکلي دي پاکستان ته چې کوم باندې پی ټی آی حکومت همیشه خاموشه پاتې شوی دی.
بلخوا تحریک انصاف وایي چې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې خبر کړي دي چې د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت په دوره کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علي سیف ویل چې حکومت غواړي چې د عمران خان او تحریک انصاف پر ضد د توهین رسالت قانون وکاروي چې د قانون او اسلامي قدرونو ضد عمل لې.
شیرین مزاری صاحب چې کوم مراسله لیږلی ده، کوم ریفرنس لیږلی دی د ټولو انساني حقوقو د بشري حقوقو ادارو ته، د هغې بنیادي مقصد دا دی چې دا حکومت د مذهب کارډ د خپل سیاست د پاره استعمالې، د خپل سیاسي مخالفینو د خرابولو د پاره، هغې سره در د انتقام اخیستلو د پاره، د بدل اخیستلو د پاره استعمالې. او دا نه صرف غیر اخلاقي او غیر قانوني حرکت دی، بلکې دا د اسلام او د موږ د مذهب په رڼا کې هم یو ګناه ده. دا واقعیا بالکل شوی ده، د پاکستان خلکو بالکل د دې خلاف د غل او د غناري لګولی دي. خو دا واقعیا یو خو ټیکنیکلی د مسجد نبوي په احاطه کې نه ده شوی، او بل خبره دا ده چې دا د پاکستان خلکو عام خلکو
ته د مونږ وردا چې د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستان د دینی عالمانو د بورډ مشر مولانا طاهر اشرفي هم د مې په 15 منټه په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې باید هیڅ چاته اجازه ور نه کړل شي چې د توهین رسالت د قانون څخه ناوړه ګټه پورته کړي. نوموړي نور ویل چې نړیوالو ادارو ته د لیکونو لیږلو پر ځای باید ټولې معاملې په کور دننه هواري کړل شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
پاکستان تحریک انصاف ګوند د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له لوري د هغه د ګوښه کولو په اړه د تورونو د پلټنو لپاره سرکاري کمیشن رد کړی دی. د ګوند مخکښ مشر فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبریالان ته ویل په دې لړ کې یوازې د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ عدالتي کمیشن مني. دا تر هغه وروسته دا چې پروند د اطلاعات او خبرونو چارو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب په خبری غونډه کې اعلان وکړ چې د بهرنی سازش په مرسته د عمران خان د حکومت رنګولو تور د پلټنو لپاره به طرفه کمیشن جوړوي. عمران خان تور پورې کړی و چې د ده پر ضد د عدم اعتماد تحریک په دایرولو کې امریکا ککړ وه، خو واشنگتن دوه ځلې د نوموړي تور رد کړ. تفصیل د سراج زهیر پر رپورٹ کې.
اسلام آباد کې د مئی په 15 نیټه د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب خبری غونډې ته وینا کې وی پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تورونه پوری کړي چې داغه حکومت په بهر ملکی سازش ختم کړي شوی، نو حکومت یې فیصله کړي چې د دې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. د نوموړي په خبره دا کمیشن به د پلټنو وروسته حکومت ته خپل رپورٹ وړاندې کوي او حکومت به بیا دا رپورٹ د ولس په وړاندې ږدي.
حکومت ته یې فیصله کړي
دا وی حکومت دا فیصله کړی چې یو پلټنیز کمیشن به جوړوي چې بے پرې او آزاد وي، او دا کمیشن به د دې ټولې معاملې پلټنې کوي. او دا هم زوایم چې د دې پلټنیز کمیشن سه هم فیصله وي او خپل رپورٹ یې جاری کړو. نو کوم خلکو چې ملک د خپل سیاسي ګټو لپاره کارولې وي او چا چې تورونه پوری کړی دي چې لوجې یې ملک ته ډیر نقصان رسیدلې، هغه ټول خلک به د قانون منګولو ته راوستل کیږي. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې وی چې د دوی ګوند د کمیشن مسترد کوي او دوی ته یوازې د سپریم کورٹ د چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن منظور وی.
هم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو
مسترد دی وی دوڑان دی نمنګ دارن کمیشنونو مسترد کړی دی. تحریک انصاف ته یوازې حق کمیشن منظور وی چې د سپریم کورٹ دلان دی وی او یو آزاد عدالتي کمیشن وی، او دغه کمیشن په کوي نو تحریک انصاف تبا دغه کمیشن منظور وی پاتې تر سوچ د سازش تعلق ته نو داغه خو بیا بیا تصدیق شوه.
جہاں تک سازش کا تعلق ہے وہ تو بار بار کنفرم ہو گئی ہے.
ته یادونه د لدی اوړان د اپریل په 22 نیټه هم په کمی سلامتی کمیټه کې د بهرینی سازش په معاملې غور شوه وو، چې رستو بیا دغه کمیټه په خپل اعلامیه کې وی چې د عمران خان د حکومت پر ضد هیڅ بهر ملکی سازش نه دی شوه. مشال ریډیو چې د حکومتي پلټنیز کمیشن جوړولو په اړه په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابرنو پوښتل، نو هغه وی
زما په خیال دا دی کدا تحقیقات وشي او په دې کې هم دا ثابت نه شي څنګه چې په سکیورټي کمیټه کې ثابت نه شو، نو دې سره به دا وشي چې د عمران خان بیانیه په سرحد پورې دوی د ماتولو کې کامیاب شي.
دا له هغې وروسته چې د مارچ په 28 نیټه په اسلام آباد کې د یوې اولسي جلسې دوران پخوانی وزیر اعظم عمران خان لجیبه یو خط راوېستو او وی ویل چې په دې کې د ته دړک ورکړې شوی او د بهر ملک نه پیسې راځي او په دغه پیسو د د حکومت ختمولو کوشش روان دی. وروسته عمران خان او د پارټي غړو یې تور پورې کړو چې د دوی د حکومت د ختمولو په سازش کې امریکا شامل ده، خو امریکا په بیا بیا دا تورونه رد کړل او وی وی هیڅ سازش یې نه دی کړی.
په پاکستان کې یوې څېړنیزې ادارې ویلي دي چې په اپریل کې په هغه هیواد کې لسګونه بریدونه وشول چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز د مې پر 2 په خپل میاشتني رپورټ کې ویلي دي چې د مارچ پرتله په اپریل کې وسلوال بریدونه 40% زیاتول. شنونکي وایي د حملو د زیاتېدو یو لامل ښایي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرو درېدل وي. شبیر احمد جان، موضوع روخانوی.
پاکستان کے دشخڑو او امنیت تسار ادارے یا پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز دا رپورٹ ترمخا اپریل 2022 کے وسلوالو سلور درش بریدو نکڑ دی چپک دا سلور درشو امنیتی حلکار و پشمول 55 کسان وجل شوی دی آتر 25 جوبل شوی دی. دا رپورٹ خواهی چی دا مارچ میاس کی دا بریدو نا شپگی شو چی دا اپریل میاس نا سلری فیصد کم وو، خولی پا حقی که یو سل 15 کسان مر شوی او دا 280 سیوا پک جوبل شوی وو. دا چی ولی دا حکومت لخوا دا دیر وقت راسی دا پوزی عملیاتو او بیا دا مذاکراتو باوجود دا بریدونا مخ پا زیادی دو دی. نو پی خور کی خبریال مشتاق یوسف زی پا دی باب لوایی
کم امن راسی زو دیر حد پوری پایی که اس تاتول لاغلی دی آئی که پاکستان بیا دیر که دیان را کریو جنگ ماندی شی ہوا اسم کوشون روان دی چی کم خلق پا دی کې لګیا دي هغه نه امید نه دي بل جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان چونکه د پاکستانی طالبانو یعنی د مسعودو زیات مهم مضبوط مرکزونه دغه تک دي نو هغه تک هغه ته خپل عملی کول راتک دا ته دونه ګران نه دي او په دغه ځای کې پاکستانی فوج ډېر غټ عملیات کړو خو د پاکستانی طالبانو واپس تر تک په دې لک وخت کې ډېر غټ عملیات وکړي دې مطلب دا دی چې پاکستانی طالبان واپس خپل ریوایول لغي تقریبا کړی دی.
بریګډیر سید نذیر وای چې د وسلوالو بریدونو کې نه یوازې زیاتوالی راغلی دی بلکې نوې او جدید طریقې او وسلې هم کارول یې پیل کړی دي. دوی په ګاونډي هیواد افغانستان او بیا په حکومت پاکستان غږ وکړو چې د کامیاب مذاکراتو د لارې د دې مخنیوي وکړي او که داسې ونه کړی شو نو د دې خبرې قوي امکان دی چې حالات یو وار بیا د وړاندې په شان خراب شي او غټ اغیز به په خیبر پختونخوا او په قبایلی ولسوی
په دې کې مختلف قسمه هتیار استعمالیږي. آی ډی خو وړاندې نه وو لیکن اوس په کې تاسو معلومیږي لکه دا وی سنایپر اټیکس چې کوم دي چې په هغه کې نایټروجن ګاز بل راځي یا بل داسې هتیار یا توپک چې هغه خصوصا یو ترقیاتي ملکونه استعمال کړي. دریم طرف ته دا ده چې دا وی کوم سارنه چې کوم ده د سکیورټي ادارو هغه زیاته فعال شوې ده. څلورمه خبره دا ده چې زموږ ملک کې کوم سیاسي غیر استحکام دی توجه تقریبا چټول دی طرف ته متوجه ده.
دا چې د پاکستان پوز بیرابل وختونو کې د دغه وسلوالو پر ضد د ضربې ازب په شان غټ غټ عملیات هم کړی دي. بیا د افغانستان سره په پوله ازغنتار او یو شمېر چک پوسټونه هم قائم کړی شوی دي. نو بیا وری بریدونه سیوا شوی دي. نو مشتاق یوسف زیوای
چې کله په بارډر باندې ازغنتار لګیدو چک پوسټونه جوړ شو نو پاکستان طالبان ته تګ راتګ ډېر مشکل شو. چونکه دا ډېره وسیع او عریض علاقه ده په دې کې حملې کول بیا پټېدل دا دومره ګران کار نه دی. بل دا هغه وطن دی هغه پیدا شوی دلته کې دوی شوی دي نو هغه ته د دې یو پټ معلوم دی. نو ډېره خطرناک خبره ده ځکه چې په دې دوه میاشتو کې ډېرې ذاتي حملې وشولې.
دا د منرا چې خوشا یو نیم کال وړاندې د پاکستان د هغه وخت حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات او عمل هم پیل کړی وو چې په کې د سلو څخه زیات وسلوال قیدیان هم خوشې کړی شوي وو. خو په ظاهره د دغه مذاکراتو د ناکامۍ له وجې د وسلوالو بریدونه په خصوصي توګه د امنیتي اهلکارو په ضد زیات شوي دي. او د یاد رپورټ تر مخه د ټولو زیات بریدونه 13 میاشت قبایلي ضلع کې شپاړس بیا خیبر پختونخوا او ورپسې بلوچستان او بیا سند صوبه کې شوي دي. ولی پنجاب کې په دغه میاشت کې یو برید هم نه دی ریکارډ شوی. بلخوا پاکستان کې د انګریزي ورځپاڼه ډان هم په دې حق للی کې چې امنیتي ادارو لخوا د وسلوالو پر ضد 22 کاروان شوي دي چې پکې 11 مشکوک وسلوال نیولې شوي او 11 وژل شوي دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2130 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان د مالی چارو وزیر مفتاح اسماعیل تور پورې کړی چې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د ناسمې اقتصادي تګلارې له وجې د بودیجې تاوان په بېساري ډول لوړ شوی دی. نوموړي د مې پر څلورمه په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې دا دعوه هم وکړه چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ورته لویه ګراني پرېښې ده. اسماعیل دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې نوموړی 13 میاشت له IMF سره د خبرو لپاره واشنگټن ته تللی وو او سعودي عرب ته د وزیر اعظم شهباز شریف د سفر موخه هم تر ډیره اقتصادي وه. اخوا د تحریک انصاف یو مخکخ مشر فواد چودري د مې پر څلورمه پر ټویټر په بیان کې د حکومت دعوی او تورونه رد کړي دي او زیاتوي چې د شریف د سعودي عرب سفر نتیجه نه ده ورکړې. شنون کې وایي د وسنی حکومت تر ټولو لوی چیلنج اقتصادي ستونزې هوارول دي. نیاز علی خان تفصیل لري.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وایي چې په تاریخ کې تر ټولو لوی بجټ خساره د پاکستان تحریک انصاف حکومت په وخت کې و. د عمران خان حکومت په هیواد کې د اقتصاد لپاره داسې ستونزې پرې خو دي چې په پاکستان په تاریخ کې مثال نشته. د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د مای په سلورما په کراچي کې یو خبری کانفرنس ته وویل.
خان صاحب تاریخ کې پاکستان کی تاریخ کې تیز ترین مہنگائی چھوڑ کے گئے.
عمران خان د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوی ګرانی پرې خو دي او د عمران عمران خان حکومت پتیرو سلور کالو کی شل زرا ارب روپی قرضہ اخستی دا چی اتیا فیصد بجٹ جوڑوی دا عمران خان ٹیم دا ایم ایف مختا یو سوائی او دلتا بل سوائی دا پی ٹی آئی حکومت چی دا ایم ایف سرا دا شرطنا منلی دی چنن یو لیٹر پیٹرول پہ یو نیم سل او ڈیزل پہ یو سل او پنج سلوی روپی دے دا دوی دا تڑون مطابق اس پہ ہیواد کی یو لیٹر پہ دو سوا او پنج نوی روپی پکار دے
جو آج 145 روپے کا ہے اس کو 295 روپے کا ہونا چاہیے
دا خزانی وزیر مفتاح اسماعیل زیادہ کڑی چی حکومت سمدستی دا چینئی اڑو او دا غڑو نرخونا راٹیٹ کڑی دی او بل خواہ سعودی عرب تا خواست کڑے چی سخ کال دا پاکستان پا سٹیٹ بینک کی اخو دی پیسی دی پیرتا اون باسی دا پاکستان دا خزانی وزیر مفتاح اسماعیل دا خبری پا دا سی حال کی کڑی چی 13 میاش دا پیسو نڑیوال صندوق ایم ایف او نڑیوال بینک ورلڈ بینک سالانہ غونڈا پا واشنگٹن کی شوی چی دا پاکستان دا خزانہ وزیر مفتاح اسماعیل دا آئی ایم ایف سرا پا امریکہ کی لیدل کڑی او بیا دا سعودی حکومت سرا وزیر اعظم شہباز شریف مفتاح اسماعیل او نورو حکومتی غڑو ہم پا سعودی عرب کی لیدل کڑی خبل خواہ دا پی ٹی آئی پخوانی حکومت دا اطلاعات وزیر فواد چودھری پا سوشل میڈیا پخپل یو بیان کی سعودی عرب او امارات تا دا وزیر اعظم شہباز شریف پر رستئی سفر نیوکی کڑی او ویلی دی چی سعودی عرب او ابوظہبی سخا دا پیسو تما پورا نشوا فواد چودھری ویلی چی پا ہیواد کے دا گرانی کچا پتی رو دریو کلونو کی تر ٹولو لوڑی کچتا رسیدلی او یوٹیلیٹی سٹورونا پا عملی ڈول تڑلے شوی دی د تیلو د بایو پاڑا د حکومت پالیسی لا واضح ندا سعودی عرب چھ تیر کال د مالی مرستو پتوگا پاکستان پا سٹیٹ بینک کی دری ارب روپے اخو دیوی چھ وسی د بیرتا اخستو نیٹا پورا دا پا کراچی کی شنون کے او د اقتصادی چارو کارپوہا راشد خان وائی
دا نوی کولیشن گورنمنٹ ٹولی کی زیاد فوکس اس دارے چھ پاکستان معاشی صورتحال بہتر کی نو دے دا پارا ٹولی کی مخی دا کولی چھ چکم پیسی ور کول دی سعودی عرب تا 3 ارب ڈالر او دا تیلو پیمنٹ اگی کی لگ ٹیم واخلی اگر لگ ڈیلے کی او دے سر نوی معاہدہ مکی دا تیلو نو دا کم معاہدہ ہوشی دا پیسی لیٹ شی نو دا موجودہ حکومت نو اگی تا پاکستان معیشت چڑھول دا پارا لگ ٹیم ملاو شی
بلخوا پا پیخور کی خبریال او دا اقتصادی چارو کارپوہا طاہر امین دمائی پا پینزما مشال لیڈیو تاویل چی دا وقت پا حیوات کی نوے حکومت دا اقتصادی بحران سر مختے نوے بجٹ ہم پسر دے او دا ایم ایف شرطنا ہم پورا کول دی
ٹیم کی چیلنجز خو گورنمنٹ تا دیر زیادتی پا اکنامک فرنٹس بانے وہ چی دا اس بجٹ بلکل پا این مکہ باندے دے جون پا فرسٹ ویک کے ایکسپیکٹڈ چی بجٹ بھئی گورنمنٹ پارا چیلنج دا دے چی نوے ٹیکس لگاول گران دی ولی چی راروان کال پسے دا الیکشن دے زیادہ تر دار مدار پا دے ٹیم کے آئی ایم ایف پا ٹاکس باندے دی اور سر سرا دا یو اے ای اور سعودی عربیہ دا غری فائنانشل سپورٹ تے پاگے باندھ رہی کیونکہ ان کیس دا کامیاب شی نو گورنمنٹ تا الگ شانتی اغا سوتنگ سپیس شکم دے اغا ملو شی
دا اقتصادی چارو کارپو ہوائی چی دا وقت پا پاکستان یول سوا او اتیا ارب ڈالر دا بحرنی حیوادونو قرض دا اور وز تربلی چی بیا روپی غرسی گی نو بیا دا پاکستان قرضونا نور ہم سیوا کی گی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
په کابل کې د کووډ 19 ناروغانو د درملنې یوازینې روغتون وای په اختر کې د کورونا وایرس مثبت پیښې زیاتې شوې دي د روغتون یو چارواکي مشال راډیو ته ویل د خلکو بی غوري د ناروغۍ د لا زیاتو پیښو لامل کېدای شي د طالبانو حکومت تر اختر مخکې په هیواد کې د مثبتو پیښو د سطح کمیدو خبر ورکړی وو نور زموږ د همکار په رپورټ کې
د سکنی اختر په ورځو کې په افغانانو کې د کورونا ناروغي ډیره شوې په کابل کې دغه ناروغۍ د درملنې د یوازینې روغتون افغان جاپان مسؤلینو وویل چې په دې وروستیو ورځو کې دغه روغتون ته زیات ناروغان ورول شوي د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر طارق اکبری وای په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوه دا وای د اختر په درې ورځو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی هر ورځ له 100 تر 1500 مثبتې پیښې لرو خو لوی ستونزه دلته دا ده چې خلک مراجعه نه کوي چې په روغتون کې خپل ټیسټ وکړي کنه پیښې ښایي ډېرې زیاتې وي د دغه روغتون مسؤلین د خلکو له لوري کورونا ناروغۍ ته د نه پاملرنې له امله اندېښمن دي ښاغلی اکبري وایي اوس مهال ډېر کم شمیر افغانان د کورونا د ناروغۍ پر مهال روغتون ته مراجعه کوي خو یو شمیر ولسی افغانان وروستۍ بېوزلۍ او د نامنیو پیښو ته په اشاره سره وایي چې په دې برخه کې د افغانانو اندېښنې دومره زیاتې دي چې کورونا یې هېره کړې د کابل اوسیدونکو محمد اقبال
ډیر خلک د فقر په حالت کې دی او ټول پام فکر او توجه فقر طرف ته شوی دا وهڅ پام فکر کورونا ته نه ده دا چې د کرونا د غدویم ډول ډیر خطرناک دی، په دې اساس باندې که خلک کرونا د پاره کوم شوي توصیې چې د خلکو لپاره شوي دا مراد نه کی، نو لرې نه ده چې د یو بل بحران سره موږ مخامخ شو، انساني بحران سره.
د ننګرهار اوسیدونکي شباب شینواره هم ورته خبره کوي، خو خلکو غواړي چې کرونا ته باید جدي پام وکړي.
دا چې تازه تازه اخترم تیر شوی دی او زیاتره هیوادوال به خپلو خپلوانو کره مبارکۍ ته په چکرو میلو تللي، بیس ټیسټونه هم نه دي کړي. باید زموږ هیوادوال د کرونا ټیسټونه وکړي. دغې خطرناکې وژونکې ناروغۍ ته باید په جدي سترګه وګوري.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو لاخته وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر کم شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو له پیله د مې تر څلورمې نیټې په دې هیواد کې 188901 کسان په کرونا ناروغۍ اخته شوي، چې له دې ډلې 2683 کسان مړه شوي دي.
اوریدونکو، اوس هم په پېښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې د ځینو مهمو خبرونو سره کیو تر هغه ورسته بیا ونیز خبرونه ته ورجو. نو لومړی خبر دا دی چې د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي همغږي چارو سلاکار ویلی دی چې هیڅ چاته د مذهب د سپکاوي د سزاګانو قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکوي. حافظ طاهر محمود اشرفی پرون په لاهور کې خبری غونډه ته ویل چې د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد به د مذهب سپکاوي مقدمه له قانون، قران او سنت سره سم پرمخ ځي. د بشری حقوقو چارو پر پخوانی وزیر شیرین مزاری انتقاد وکړ چې ولی په دې اړه د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو ادارې ته لیکستول دي. اشرفی دا څرګندونې تر هغه یو ورځ وروسته وکړې چې د پاکستان رسنۍ وویل مزاری د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته لیکستول چې پکې دا وکړې چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون کارول غواړي چې باید مخاوني ولشي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 28مه چې د وزیر اعظم شریف په مشرۍ حکومتي پلاوی د سعودي عرب د سفر پر مهال مسجد نبوي ته داخليده، نو پر ضد یو شمیر خلکو ناری وهلي. تر دې دوه ورځې وروسته د پاکستان حکومت تویل د تحریک انصاف ګوند سیاستوالانو او پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوي د سزاګانو له قانون سره سم مقدمه دایره کړې ده. د پاکستاني وسېډنیز مرکز ویلي دی چې په هغه هیواد کې د مارچ پر تلا په اپریل کې د وسلوالو بریدونو شمیر 40% لوړ وو. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د مې پر دویمه په خپل میاشتنی رپورت کې ویلي په اپریل کې په هیواد کې 40 وسلوالي حمله وشوه چې پکې د 40 امنیتي سرتیرو په ګډون 55 کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل شول. د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار 13 میاشت په خبری غونډه کې ویلي ول چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یې د نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو او د ماریوپول ښار د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینی او سرتیرو نښتو ته دوام ورکړی دی، د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش د اوربند کېدو هیله ښولې چې له هغې ویجاړې شوې ودانۍ څخه د نورو ولسي وګړو وتلو ته لاره برابره شي. روسی سرتیری تر شاوخوا 2.5 میاشتو سختې بمباری وروسته چې پکې ښار تر ډیره په کنډواله اوښتی د فولادو هغې لوی کارخانې ته داخل شوې دي. په هغه ودانۍ کې شاوخوا 2000 اوکراینۍ او جنګیالیو او سلګونه ولسي وګړو په سورنګونو او خندقونو کې پناه اخیستې ده. د مهمو خبرونو سره ټکی مو اوریدل. اوس هم د ونیز خبرونې مشال راډیوي مجلې وخت دی. نن په خبرونه کې د ادم خیل درې د شاعر مراد علي مراد مرکاو د پخواني شوروي اتحاد د نومیالي لیکوال رسول حمزه توف د کتاب زما د افغانستان د یوې برخې ژباړه اوري. د خبرونې کوربا نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو دا ونه په خبرونه کې د ادم خیل درې سره د تړاو لرونکي خوږژبې شاعر مراد علي مراد مرکه او د زما د افغانستان کتاب د ویبل برخې ژباړه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره د مشال راډیو سره پاتې شئ. مراد علی مراد لیکوال، شاعر او خبریال دی. هغه په خبرونو کې لیکل کوي، مجلو سره همکاري لري، ادبي محفلونو ته ورځي، له ملګرو ادیبانو سره راشه درشه پالي او کتابونه چاپ کړي دي. موږ د مجلې په دې غنه کې له نوموړي سره خبرې کړي او هڅه مو کړې چې دا غل ژوند او فن سره لا نو راشنا شو.
زمانم چې اصل نوم مراد علی شاه دی،
ادبی دنیا کې په مراد علی مراد زه پیژنګلو لرم کړه جی.
ښه جی.
د پلار نوم مې حسین شاه دی.
ښه.
زه په 13 فروری 1901 اتیایم کې په در آدم خیل کې پیدا شوم.
صحیح. مراد علی مراد صاحب څومره وخت نه د شعر او ادب سره تړلې؟
زه خو سر 1996 ما ته دا سه پته لګی چې یاره زه د پښتو ژبې او د ادب سره تړلې یم او لګیم پښتو ادب خدمت کوم کنه جی.
ښه جی. نو سم کړی دي تر اوسه په ورسپانو کې تاسو شیرونه ما کتلې چې چاپ کې دل په پېښور نه چې کوم پښتو ژبې ورسپانې راوتی، نو د دې نه علاوه کوم ادبي جرګو سره ناسته پاسته لري او سم چاپ کړی دي؟
زه خو جی دا وخت د رڼا پښتو ادبي جرګې ضلع پېښور مشر سکرتر يم.
ښه.
او مونږ دلته زه دا وخت دلته د کوارټ روډ باندې زنګلی کلی وته وی هغه کې اوسېګم دا پېښور ضلع ده
جی.
نو هلته مونږ وحدت پښتو ادبي ټولنه جوړه کړې ده، دا غي زم مشر سکرتر يم. دا زمونږ پوجره کې دا غي غونډه کیږي او زما اړومبه شعري مجموعه د مرادونه په نوم باندې په 2010 کې د مرادونه په نوم چاپ شوی دا چې هغه د ثقافت محکمې زما د ادبي خدماتو په اعتراف کې چاپ کړی ده. دا د ډاکټر ارواخه ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب سفارش باندې چاپ شوی و. دا شعري مجموعه مرادونه.
صحیح.
او دوه مشهري مجموعه مې 2015 کې چې هغه حمدونه ناتونه دي او مختلف اصلاحي نظمونه دي دارمانونه په نوم باندې چاپ شوی ده. زما تر اوسه دوه شعري مجموعې چاپ شوی دي جی.
او د دې نه علاوه په اخبارونو کې هم تاسو ډیر زیات لیکل کړی کنه؟
از خو تاسو هم د ډیر مودې نه زموږ استاد تعلق دي
جی.
د افغان ادبي بهیر او افغان ادبي ټولنه کې مونږه دا بورډ ال تکوالی ساکه دغه ته بغوند کې دی کنه جی.
بالکل.
نو مونږ به درتلو حبیب الله رفیع صاحب او اسف سمیم صاحب او ګل مولا همکار صاحب او نور ګنج مې شاعران بوې کې به تاسو مې کنه جی.
جی بالکل.
مونږ به ټول درتلو مونږ په کې شرکت کولو. زه وحدت اخبار کې د مرادونه په نوم باندې زه کالم لیکم کنه جی.
صحیح.
او هوا د اخبار نن سبا زه انچارج ایډیټر یم.
خه.
دا پېښور صدر ګلبرګ نه چاپ کیږي د دې باندې چې وغه سلطان ارواخات سلطان محمد صابر صاحب وکړه جی.
صحیح.
دی د اخبار د کویټ نه شروع کړو صرف د پښتو ژبه د پښتو ادب د لپاره فی سبیل الله چې راز د خپل خپل پښتو ژبه پښتو ادب خدمت وکم.
صحیح.
نو زه دې سره بالکل په مفته کار کوم او د ارمانونو په نوم پکې کالم هم لیکم او هر شاعر ادیب لزه حوصله افزایی ورکوم چې را زموږ پښتو ژبه په دې طریقه او پښتو ادب زموږ ترکیو کې او موږ شاعرانو ادیبانو ته حوصله افزایی ترلاسه شي.
صحیح. مراد علی مراد صاحب تاسو خو شاعریم کړی دا او د اخبارونو سره هم وابسته پاتې شوی استه دغه پښتو اخبارونو د پښتنو شاعرانو پر برسیره کولو کې او دغه د فن په زلولو کې څومره رول لوبولې او تاسو د هوا د اخبار چې په دې کې تاسو کار کوئ نو څومره مقور کوئ لیکوالو ته شاعرانو ته چې هغه خپل اثر تاسو په پانه کې چاپ کړي؟
ایرجی گنچ مل مرګری دی زکه جزار چاله حوصله حوصله افزایی کومنو تیر شاعران نړیواله ستبان مونږه شاعران دیبان خپل نصری او شعری لیکنه را لیږي او زه باقاعده دی د تصویرونو سره په خصوصي توګه چاپ کوم بهر هم د لرو بر چې کم پاکستان کې دی افغانستان کې ادبی تنظیمونه دی یا بهر ملکونو کې سعودي کې قطر یا نور ملکونو کې کم زموږ پښتانه خو په ټوله دنیا کې موجود دي نو التای ادبی حل زل کوي د خپل پښتو ژبې خدمت کوي او ډېر خطرې کې سره کوي نو ای خپل ادبی غوندو ادبی رپورټونه ما تر علیږي او بیا زه تصویرونه سره په هوا د اخبار کې زمونږ د هر جمعې پورس دغه د ادبی رپورټونو صفې چاپ کیږي کله درې صفې وی کله څلور صفې خو مونږه ډیر زیات اهمیت ورکو پښتو ادب له پښتو ژبې له د شاعر ادیب حوصله افزای د پاره مو و چې زمونږ د پښتو ژبه نور هم عام شي، دا دی ته خپل حقونه تر لاسه جي زمونږ د پښتنو شاعرانو دی باندې حوصله افزای وشي کنه جی، او دی معیاري سمره معیاري لیکو کې او دی په لیکونو کې سمره جدت پیدا شنو، دا به ډیر د فخر او را روان کول لپاره به دا ډیر د ویاړ او د
خبر وی کرے مراد علی مراد سے زوانان نثر عملی کی کنا زیاتر شعر طرف تر ازید نثر پڑھا ول کی چی دا شعر دا نثر دا پار دا سی وزینه خلق ته په شعر باندې پایلو کی بیا ورست نثر تر ازی ستاسو تجربه خو وسید بلا بلا خبرنو کی تاسو کار کړه په خپل مشایرو ته زی رازی د زوانانو سره ناست پاست لره نو زوانان نثر تم پام کی کنا
یار نن سبا خو جی بزا غزل د ټول نه ګران صنف ته خو زمونږ چې شاعر کم نه وي شاعر رشینو بس هغه غزل لیکي او موی چې بار دا ما معیاري ولیکلو بیا د بی غونډو کې اکثر تنقید تم نه وړاندې کوي ځکه چې زمونږ د بی غونډو کې بعض معیاري تنقید ډیر کم درجه پاتې شوی کنه جی زمونږ بعض مشران شاعران ادیبان ترغه په ترغه ادبی غونډو نه نزی چې ترسو لای ایله صدارت یا مشر ملما نکړی شي کنه چې مو چې د زمونږ په هان شاعران ادیبان کم دی دا پی ایچ ډی سکالران چې دی کنه کم د علم استادان چې دی د علم ډاکټران چې دی وخت په وخت اری ادبی غونډه ته حاضری کوي چې دی کده نوې کول نو خوځه شاعران ادیبانو تربیت کوي نو خبوي کنه نو چې مو چې را تنقید برای اصلاح شي تنقید برای تنقید و نشي
د چا زړه مات نشي
او جی نو نصر طرف ته خو مطالعه نشته نن سبا مونږ په تنو شهرانو کې ادیبانو کې دا کار شي پل کتاب له کور خرج کو دغه به راوالو پیسې به خپل کتاب د پاره مونږ په قرض دار راوالو خو بیا به کتاب مونږه مفت تقسیمو په ډالو کې
یعنی خلق ناخلی
شاعران ډیر کم لیدل دي شاعر هغه کتابونه مفت پیشي
پښتانه
دې باندې تا پیسې ورکړي چې تا کتاب چاپ کین پکار چاته په مارکیټ کې کې دي خپل معیاري چې چاپ شابه خامخا خلق اخلو مو سره د معیار کم اندو زموږ د نوې نسل مطالعه نه کوي د مطالعه ډیر زیات ضرورت دی
بالکل
زموږ پښتو ژبه پښتو ادب ترقی کوي اب مطالعه باندې کوي چې دې زمونږ د نوموړو پوهانو شاعرانو دیبانو نثري او شعري مجموعي لولي مقالې لولي افسانه لولي یا ناول لولي یا تکل لولي یا نیمکه بغاته را سمره پښتو شاعرۍ کې ډېر صنفونه دي خو نن سبا بس غزل له خلکو ډېر اهمیت او زور ورکړو دا لیک یو زمونږ پښتو ژبه کې ډېر صنفونه دي
بالکل
اکر چې نیمکه ولیکل شي بغاته ولیکل شي دا شان چار به ته ولیکل شي
صحیح مراد صاحب نن سبا پښتو کتاب چې چاپ کیږي په پیښور کې نو په سمره تعداد کې چاپ کیږي پښتانه خو په ملیونونو دی په افغانستان کې هم دی پاکستان کې هم دی په ټوله نړۍ کې پښتانه خواره واره دي د پښتو د کتاب څه حال نن سبا چې چاپ کیږي نو ته شمیرې سمره
یار بعض شهران خو په زرګونه چاپ کوي
ها
زموږ شاعر دی کا یو شاعر دی نو هغه لکه وای چې را ما دومره زرګونه کتابونه چاپ کړی دوه خالان کې هغه یو سو کتابونه چاپ کړی دي کنه بعض شاعران دي چې به دوه شعر لیکلی یا غزل به لیکلی یا به دومره مشهوري کنه یاره ز ډیر لوی شاعر یم یا به سندرغاړي کلام وای کنه نو به ځان ته بیا ډیر لوی شاعر وای بل زمونږ سرکاري ادارې بس شاعر ادیب چې لیکي کاغه معیاري لیکه که غیر معیاري لیکي بس یو کاروبار دی یو بزنس ته جوړ دی بس بس خلق د شهرت توګي دی او عزت می عزت بس پتا نه لګي بس شهرت د پاره خلق لګیا دي کنه
کوئی
چیز مشهور شونه مشهورتیا خو په ډیرو طریقو کیږي په بل طریقه رزان سو مشهور کی کنه
جی مراد صاحب درته وای چې اوس خود سوشل میډیا دا ورم ده کنه فیسبوک تلاری ټیک ټاک تلاری یوټیوب تلاری خلق شاعری خپرول شي نو دغه لار نه د دغه ټولو لارونه د شاعری خپرول ته تاسو څنګه ګوري دغه ګام ده
یار جی دا خا گام دے خدا باز ملګرونه لکه غزل بل تن پخپل نوم دغه کیا هغه کې باز خلک چې د شعر او ادب د معیار نه د معنی نه مفتبر اغم په دې باندې بیا کمنټس کوي کنه چیرې فیسبوک بسر سړی ځان نه صحافی هم جوړ کړی دی، سړی ځان نه شاعر هم جوړ کړی دی، او زه کوم په فیسبوک ګورم بس پښتو ژبه پکې خړ ډیره ده. دا خلک یاره پښتو ژبه ترقی نه کوي کنه، مې پښتو ژبه څنګه ترقی نه کوي؟ پښتو په فیسبوک کې هډوله پښتو پښتو ده، خو مونږ مسله دار چې په مونږ پښتنو شاعرانو کې جی اتفاق نشته کړی جی، تر اوسه په پښتنو شاعرانو په پښتنو کې شاید اتفاق رانلو، کدی کې کلم اتفاق رالو، زمونږ پښتو ژبه هم لازمی شي، زمونږ به کتاب هم د معیار شي، زمونږ به پښتو ژبه په سکولونو او کالجونو کې هم د لازمی مضمون په توګه لوستل شي کنه جی. نو زه مچ فیسبوک خدای غدې خلک دې ته پاره یو معیار ټاکل پکار دی، یو طریقه د پکار دی، لکه هر چا له خپل ګروپ جوړول پکار دی، هغه کې بیا خپل کلام خورول پکار دی، هر چا ته خپل غزل دغه نه دی دغه کول پکار، هر څوک په دې په قدر څه پوي کنه جی.
صحیح بالکل، هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه، او تاسو کار د شیر لیکل دی، د شیر باندې نقد کول دی، او زه خوشاله شوم مشال رادیو سره خبرې وکړې. مراد علي مراد سی خو تاسو نه بس اورو
من نه جی زمړم به خو جی ز خپل دوه مشهری مجموعه چې کوم ده، د حمدونو ناتونو نظمونو مجموعه ارمانونه
جی،
دا په کال 2015 کې چاپ شو د نو دینه بړم به جی حمدیه شیرونو وایم.
صحیح ده جی، اورو جی اورو.
او درول بیلستنو ی اسمان دے تا کمال زمونگ دا پا غنی رحمان دے، او درول بیلستنو یہ اسمان دے دا کمال زمونگ دا پا غنی رحمان دے، پا دنیا کی پیدا کڑے یہ ہر سیز دے، دنیا کے پیدا کرے یہ ہر چیز دے، جاندار دے ہاغ سیزوں بے جان دے، دا کمال زموں دا پاغنی رحمان دے، یا اللہ یا محمد زمراد وایم، یا اللہ یا محمد زمراد وایم، شپا اورز زما پا جبا دا بیان دے، دا کمال زمون دا پا غنی رحمان دے.
درخ
دا نتیا
جی بالکل منن مراد صاحب، حمد مو ویلی او ډیر خوند وکاو، اوس راته اوس د غزل سو شیر نمرته وای او ډیر خسته ترنم کوي مراد صاحب.
من جزو ترنم کې مو د احمد او نات د ترنم کې ویل پکار دی کنه جی.
جی بالکل، اوس غزل امر ته په ترنم کې وای.
ها جی ها ها، د غزل سپر لے چراغ للو زماد ارمانونو پچم، سپر لے چراغ للو زماد ارمانونو پچم، از غیرا اوٹو کی د بیا د سرو گلونو پچم، زما د زړه گلا گلابت چې هر زکیه، زما د زړه گلا گلابت چې هر زکیه، ستا خوشبوئی مال رازی ستا د یادونو پچم، از غیرا اوٹو کی د بیا د سرو گلونو پچم.
ډیر ډیر زبردست.
زد خایستا محبت پچم کش پی تیروم، زد خایستا محبت پچم کش پی تیروم، ویدے سحر پتا مدام د تور تمنو پچم، از غیرا اوٹو کی د بیا د سرو گلونو پچم.
ډیر زبردست.
زلول فتن نغمه او باس مو چغای کړم، زلول فتن نغمه او باس مو چغای کړم، ته چې مظلوم باندې کړ ظلم د ظلمونو پچم، از غیرا اوټو کې د بیا د سرو ګلونو پچم،
خدایا را گیر شم د ظلمونو امر گونو پچم خدایا را گیر شم د ظلمونو امر گونو پچم سارا نوزی پر ماند حسرتونو پچم ازغرا اوٹو کې د بیا د سرو ګلونو پچم
ډېر زبر
ناز کې پیغله ته چې هم د ظلمونه کوي ناز کې پیغله ته چې هم د ظلمونه کوي زبا دې هم پرګدم یا واز د نازونو پچم
واه واه واه
ازیرا کې د بیا د سرو ګلونو پچم سوک چه تکلیف زغم لینشی او ظلمونا کوی سوک چه تکلیف زغم لینشی او ظلمونا کوی داس ظالم وی مدام پات درحمونو پچم از غیرا اوٹو کے دبیاد سرو گلونو پچم زمراد گل کرم پداس خاریا کی گلا زمراد گل کرم پدا سے خاریا کے گلا چتر از غیوی تل چا پیر درنگونو پچم
دا مراد علی مراد خبری او ورپسې زمزمه مو اوریده ژوند په خپل یو زمزمه ده چې د هر چا په شونډو ګرځي او دا ژوند په کلتور فرهنګ ادبیاتو ډرامو تیاتر سینما موسیقي او هنرونو باندې سنگار شوی دی کله چې کلتور بډای شي د نورو ټولنو پام هم وراوړي د رسول حمزه توف مشهور کتاب زما د غسان د نړۍ یو له هغو کتابونو څخه دی چې د کلتور په پیژندنه کې د ادب له شاګردانو سره تر ټولو زیات کومک کوي موږ د دې مشهور کتاب ځینې برخې په خوا هم در تشباړلې او په دې خبرونه کې مو درته نشر کړې دي دا ونې مو هم د خواږه پر تاسو پیرزو شي تاسو د زما د افغانستان یو بل برخه ووري چې ورسره به د مجلې دا غاڼه هم پاتہ ورسیږي ریزو سیمو کې د لارې په سر استعمالیدونکي یو ترسکونه او چوسته فقره خلک د زینکړی آس پاندول غني د خپل کتابچینه په مکاچ کلا کې چرته چې زما ستوګ نه ده په همدې کور کې د علي الیوف په نوم یو پهلوان موسیقي چې سلور واره نړیوال قهرمان هم پاتې شوی دی یو ځل په استنبول کې هغه د یو نامتو ترکی پهلوان سره په کوشته کې مخامخ شو دا ترکی پهلوان ډیر تجربه کار او د غیګنیونې په چل پوه کسو خو علي چې په اطمینان او خیاره پهلوانی کوي په سو دقیقو کې خپل سیال راو پرسولو ترکی پهلوان لزمه کې د پاسېدو پر مهال علي پهلوان ته یو داسې پیغور ورکړ کوم چې په داغستان کې ډیر مشهور دی په استنبول کې د اوار ژبې په اوریدو علي ډیر زیات حیران شو خو تر دې هم زیات حیران ترکی پهلوان د دې خبرې په اوریدو شو چې علي ورته ویل زما د وطن ملګریا پیغورونه ولې کوي دا خو بس لوبه ده خو تر دې دواړو زیات حیران د غیګنیونې د لوبې جوړونکي ریفریان او نندارچیان هغه مهال شول چې ویلیدل دواړه پهلوانان یو بل ته نږدې شول او داسې یو بل ته غېږه ورکړه چې ته به وایې دوه ورک شوي ورونه له مودې وروسته یو بل وینې روسته معلومه شو چې ترکی پهلوان د هغې اوار کورنۍ سره تړاو لرلو چې د شامل له گرفتاری وروسته یې وطن پریخي او په ترکیه کې ژوند پیل کړو د دغو دواړو پهلوانانو ترمنځ نن هم په خا یارانه ده د ابا له یادښتونو څخه ابا په 1901 کم سلوختم کال کې مسکو ته لاړ هغه ته یې هلته تمغه ورکوله په هغه زمانه کې دا ډیره لویه خبره ګڼل کېده ابا چې کله تمغه د کوټ ته پاسه لګولې بیرته کلي ته راستون شو نو د کلي د خلکو یوه لویه غونډه راوبلل شوه دلته خلکو له هغه نه غوښتنه وکړه چې ورته د مسکو د سفر کیسه وکړي د کرملین او ولسمشر میخایل کالینن په اړه د خپل تاثرات وړاندې کړي چا چې هغه ته تمغه ورکړی و. د نوموړي خلکو دا غوښتنه هم وکړه چې تر ټولو زیات شي لکم سیزن متاثر شوی د هغې په باره کې د هم څه وایي. ابا د خلکو غوښتنه ومانله او بیا یې وویل، تاسو به د دې خبرې په اورېدو ډیر خوشحاله شئ چې ولسمشر میخایل کالینن زما نوم د روسیې د دود له مخې نه، بلکې د اوار د خلکو د قاعدې مطابق واخیست. هغه ماته صدا حمزه نوم واخیست، ماته یې ګمزه صدا ونه ویل. مشران د دې خبرې په اورېدو ډیر زیات خوشحاله شول او له خوښۍ یې سرونه وخوځول. ابا خپله خبره په مخ کې بوتله او ورته ویل، زما د خبرې په اورېدو تاسو دلته دومره خوشحاله یې، نو اندازه ولګوئ کله چې ولسمشر ماته په کرملن کې دا خبره کوله نو زما د خوشحالۍ به څه حالت و. زه درته رښتیا وایم، دې خبرې زه دومره خوشحاله کړی وم چې د لږې شیبې لپاره د جایزې د ګټلو خوشحالي رانه هېره کړې وه. زه د ابا احساسات درکول شم. د سو کاله مخکې خبره ده، زه د شوروي اتحاد د ادیبانو د یو پلاوي سره پولینډ ته تللم. هغوی موږ د کراکوف ښار په یوه هوټل کې ځای پر ځای کړی و. یو سهار یو چا زما په دروازه ټک ټک وکړ. ما چې دروازه پرانیستله نو یو اجنبي سړی هلته ولاړو. هغه په اوار ژبه رانه پوښتنه وکړه، آیا حمزه الرسول دلته پاتې کیږي؟ زه په یو وخت هم حیرانه شوم او هم خوشحاله. ما ورته وویل، ستا پلرنی ټاټوبه د خدای آباد لري، ته یو اوار کس دلته په کراکوف کې څه کوې؟ زه هم دومره احساساتي شوم چې هغه کس مې لاس نیولی کوټې ته ننویست. بیا چې د خبرو لړۍ پیل شوه نو ټوله ورځ تیره شوه. لمر هم خپلې وزرې راټولې کړې خو د خبرو لړۍ ونه شلیدله. خو معزز میلمه د اوار نه و، هغه پولنډی و چې د داغستانیو ژبو او د هغوی د ادبیاتو زیاته مطالعه یې کړې وه. هغه په اول ځل د هیټلر په یوه کمپ کې د باندی دوو قیدیانو څخه چې دا وار اوسیدونکي وو اواری ژبه اورېدلې وه. هغه دا دواړه اواری قیدیان هم خوښ شوي وو او د هغوی ژبه هم. همدا وه چې هغه د اوار ژبې مطالعه پیل کړې وه. له هغو دوو اوار قیدیانو څخه یو خو په هماغه وختونو کې وفات شو او دویم به ژوندی و. هغه د شوروي پوځیانو په کومک را خلاص شو او تر دې دمه ژوندی دی. موږ دواړو هم په اواری ژبه خبرې کولې او ماته دا ډیره جالبه وه. ما خپل دغه نوی دوست او نام توالم ته د داغستان د سفر بلنه هم ورکړه. موږ دواړو کسام ټوله ورځ په اوار ژبه کې خبرې کولې خو زموږ د دواړو په ژبه کې ډیر توپیر موجود و. دغه په ژبه کې یو عالمانه وقار موجود و. هغه ډیره ښکلې او صحیح ژبه ویله، بلکې که دا ووایم چې له ضرورت نه هم زیاته سوچه ژبه یې ویله نو په غلطه بنه یم. د هغه ژبه د بې کیفۍ تر حده صحیح وه. نوموړي د ژبې د روانۍ نه زیاته ګرامر ته پاملرنه کوله. د دې احتیاط پر مهال له هغه نه دا خبره هېره شوې وه چې د لفظونو په خپله هم یو وجود وي، یو ژوندی وجود. زه یو داسې کتاب لیکل غواړم چې ګرامر پکې د ژبې محتاج وي، ژبه د ګرامر محتاج نه وي. لکه څنګه چې زه ګرامر ته د یو داسې مسافر په نظر ګورم چې په لاره پلې روان وي، او ادب هغه مسافر ګڼم چې پر آس سپور وي. په دې وخت کې پلې روان مسافر په آس سپور مسافر نه دا غوښتنه وکړي چې هغه د هم د لږې شیبې لپاره له ځان سره سپور کړي. هغه یې هم ومني او شاته په زین له ځانه سره کینوي. اوس پلې کس ځان شاله کړي، آس لرونکي مسافر له زینه ټېله کړي، واګي په خپل لاس کې واخلي او آس ته پونده ورکړي، او بیا دې دا هم وایي چې دا آس زما دی، په زین تړلې سامان هم ټول زما دی. فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
دا
cortometraggio va a Darling di Saim Sadiq.
Marathon ke khilaf jaane wala
Ahmed Shah Dali
da har sa pa mashal radiwi mujalla ke